پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. کابل ښار کې د پیژندل شوو څیرو د وژلو یا ترور پیښې ډېرې شوې دي. چارواکي عاملین د دولت وسلوال مخالفین بولي. په امریکا کې د کرونا د پیښو له زیاتوالي سره په روغتونونو کې بستري کېدل بې سارې کچې ته لوړ شوي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه ته راشو، پام وکړئ د سات خبرونو ته احمد شیبر وړاندې کوي.
تمه ده چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس د ازبکستان له ولسمشر سره د افغان سولې په تړاو د سیمې پر اجماع خبرې وکړي. په ننګرهار کې د افغان هوایي ځواک هلیکوپټر لوېدلې او 200 روسي ځواکونه په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شول. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره پر افغان سولې خبرې وکړي. عبدالله عبدالله تیره شپه تاشکند ته ولاړ څو د ازبکستان له چارواکو سره په افغان سولې کې پر سیمه ییزه اجماع خبرې وکړي. شغلی عبدالله د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییزې اجماع د غشتلتیا په هدف تر دې مخکې پاکستان او ایران ته هم سفرونه کړي دي. په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک و هلیکوپټر لوېدلې چې پکې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د افغانستان دفاع وزارت د هلیکوپټرې د لوېدو پیښه او مرګ ژوبل تایید کړي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې بیګا په 12 بجو یو ام آی ولس هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لوېدلې چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو د نښتې پر مهال چارواکي طالبانو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د پکتیکا د پولیسو ویان شام محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه نه وخته د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند شابدین په سیمه کې پولیس د غزمی پر حال ول چې نه خطر مسته شوی ده او د پولیسو په ځوابي ډزو کې چې یو لسته نه وژل شوی او څلور نور مرګونی ټپیان دي.
د شغلی آریان په وینا پرې جګړه کې د طالبانو یو پیک اپ موټر، یو موټر سایکل او یو شمېر وسلې او مهمات تخریب شوی دي. د آریان په وینا پولیسو ته د سر او مال زیان نه دی اوښته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په روزګان کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې دروش وسلوال طالبان وشلې دي. په جنوب کې د 215 اتل قولي اردو ویان محمد صادق حسان نن ازادي راډیو ته وویل
په تیرې څلور ساعتونو کې د افغان هوایي ځواکونو په حمایا د روزګان ولایت د وسلوالۍ په حال سیمه کې ترسره شو چې په څنګه کې د لپاره سوال تر راځي او ځل څو او نه تنه تپیان شو. همدارنګه د ترینکو په ساحو کې اته تک سوال تر راځي ولې شوي دي او په دې تنه تپیان شوي دي.
محمد صادقی سا زیاته کړه د دې بریدونو او جګړو پر مهال 14 تنه نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ایساونه ویل چې د تازه نشته پر مهال افغان سرتیرو ته مرجوب لاوشته دا او کنه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. لاسادی راډو خبرونه اوري. د روسي سولساتي ځواکونه د ارمنستان او آذربایجان د یو نیم میاشتنی جګړې د پای ته رسولو په هدف د شبي هوکړې لمخې په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شول. په لومړي جوپه کې 200 روسي سولساتي ځواکونه پرون دې سیمې ته ورسېدل. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د جګړې د بندولو تړون چې د روسي په منځګړیتوب پرون لاسلیک شو په باکو کې د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شو. خو په ایروان کې بیا زرګونه کسانو د لاریونونو په ترڅ کې خپل مخالفت ورسره وشو. د شبي هوکړې لمخې آذربایجان به د ناګورنو قرباخ ځینې برخې او شاوخوا سیمې چې په دې روسیو جګړو کې یې نیولې دي وساتي. ارمنستان به په دې سربیره چې له ناګورنو قرباخ سره د وسلوونکې لویې لارې لاچین سیمه کې سیمه له لاسه ورکړې او د هوکړې له مخې باید د آدم او کلاپچر سیمې هم تحویل کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې دغه تړون باید د تلپاتې سیاسي موافقې او د شخړو بشپړې هواري لپاره لاره هواره کړي. د ناګورنو قرباخ سیمه کې تازه جګړو نږدې 1.5 زر کسان چې پکې پوځیان او ملکیان شامل دي وژلي او یو زیات شمېر خلک یې بې کوره کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه وخت مخکې ویلي وو چې د ناګورنو قرباخ په سرژنۍ جګړه کې ټول ټال 15 زره کسان مړه شوي دي. او روسي خبر ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سربیره پر دې چې په کورونا وایروس تخته خلکو شمیر پرون لاله 100 میلیونه واوښت په یو ورځ تر ټولو زیات ناروغان پکې بستر شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخي په ټوله متحده ایالاتونو کې نشدې 12000 تنه پروختونونو کې بستر شوی چې دا په یو ورځ د بسترین ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر دی. په متحده ایالاتونو کې د سباندې 100 میلیونه او 225000 کورونای ناروغانو لړلې تر دې دمه نشدې 240000 کسان مړه شوی دي. دا خبرونه
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د پیژندل شوو څیرو او فعالانو د وژلو یا ترور پیښې ډېرې شوې دي.
هغه اهداف په نخښه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغه کې خبريالان په نخښه کوي
همدې نو امنه یو بلخ کې د سوداګرو میرمنو کاروبار ټکنۍ کړی. دوی وایي د طالبانو راتګ ته هم اندېښنه لري.
له خزو سره یو ویره پیدا شوی که دوی راسي خزو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي.
د ژمی پر رسیدو پکتیکا ته راغلی وزیرستاني کډوال د لاسنیوي غوښتنه کوي.
کسا کون ډارنده سوډا غربت اترته دی واړی کل مشمون ایتی وسایل د میز نشلا چې نه پټای لري نه غار لري نه بل کاروبار لري میز تر د ژمی مرسته دا وشي.
امریکا کې د کورونا له زیاتېدو سره په روغتونونو کې بستر کېدل بې ساري کچې ته لوړ شوي. نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. دولس بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لوړپوړي افغان چارواکي دعا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف په نښه کوي. له دې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي داسې معلومات ورسېدلي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې شوي چې مرګ ژوبله هم لري. دغه موضوع زموږ همکارې فیروزه عزیزی تعقیب کړې ده. مهال د کابل استودیو را سره ده. فیروزه جان ستړي مشې، څه دي د افغان چارواکو د خبرو نور جزئیات؟
مننه. بلې، کابل په تیره یوه اونۍ کې هر ورځ د یوې مقناطیسي ماین د چاودنې او هدفي وزنو شاهد دی. تازه نن د کابل امنیه قمندانۍ په دغه ښار کې د دریو پوځیانو د ترور خبره کوي. کابل امنیه قمندانۍ وایي نن سهار 6:30 بجې د کابل یولسم امنیتي حوزې اړوند په لبجر سیمه کې په رنجر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین له امله دوه امنیتي منصوبین ووژل شول او یو بل ټپي سو. تیره شپه هم په بګرامیو سیمه کې د ملي اردو دوه پوځیان په نښه شوي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي ملي امنیت خبر ورکړی چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نښه کړي. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبان ځکه غواړي له نرمو اهدافو کار واخلي او د داسې وزنو چې هغه د خلکو عاطفې او احساسات راوپاروي کولی سي خلک له حکومت سره په تضاد کې کړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د خبرونو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
او هغه خلق او هغه مجرمینو ملاتړ کوي او په دې ویره کې دي چې د قانون لاس به دوی ترسیږي او یا به د کابل خلق د آرامۍ سا اخلي. په همدې خاطر دوی هغه اهداف په نخښه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغه کې خبريالان په نخښه کوي. په هغه کې هغه عام خلکو باندې بریدونه کوي. د غرس په سرتیرو هم بریدونه کوي.
هڅه مو وکړه د امرالله صالح د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه د اړیکو ته ځواب نه دی ویل سوی. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په یو چاودنه کې د کابل چې تر ټولو امنه سیمه ده هغه د مکرویانو په سیمه کې یو پیژندل سوی خبریال او د افغانستان د مرکزي بانک د عامه اړیکو سلاکار یماس یواش او دوه همکاران هم ووژل شول. تر هغه وړاندې د یو پوځي چارو پو اسدالله ولولجی کورنۍ هم په یو مقناطیسي ماین کې په نخسوه. همدارنګ د دغه چاودنو په ترڅ کې تر دې وړاندې د خورشید ټلویزیون دوا کارکونکي هم وزل سوي وو. بلې، لودین صاحب
ډېر مننه. کور ودان فیروزه عزیزی وه چې ویلې لوړپوړي افغان چارواکي له هغې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې طالبان په لویو خارونو کې د مدني فعالانو او نورو نرم اهدافو د نخښه کولو پلان لري. طالبانو که څه هم په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو څو ورځو کې د طالبانو او د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ حتی لفظي شخړو ته ورته غبرګونونه تبادله شوي دي او دواړه لوري یو بل تورنوي چې د سولې د هڅو د زیانمنولو لپاره کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په شمالي ولایتونو کې یو شمیر سوداګری خزي وای چې د ناامنۍ لامل یې سوداګریز فعالیت زیان لیدلې. په شمال ځون کې د صنایعو او سوداګرۍ خونه هم تاییدوي چې طالبان پر لوی لارو د سوداګرو وارداتي توکونه باج اخلي او یادې مسلې د شمال په سطحه د پانګونې کچه هم کم کړې. په دې اړه پام وکړې له بلخ نه د ازادي راډیو د خبريال مجيب حبيبزي راپورته.
سیمه هاشمی په بلخ کې لا سوداګرو مېرمنو یوه ده. دغه په خبره چې د نامنې د زیاتوالي او د حکومتي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اوګډیدو لکبل د سوداګریزو توکو د لید او رالي بهیر ته زیان رسیدلی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په مخه خپل حمله زیاتې کړي، چې لامل یې په شمازون کې د نامنې د زیاتوالي ترڅنګ د پانګونې کچه هم کم شوې.
زمونږ مذاکرات شروع شو،
لکه چې د دوی مذاکرات پیل سوي، هر ورځ چې پریتیریږي توتريخواله هم ورسره زیاتیږي. اوس د موک بانګونه د مات په حال کې ده او موک په خطر کې یو. پولې تړلې دي، نه سم صادرات لرو او نه خو.
میرمن هاشمی سره لدی چې په افغانستان کې د سولې راتلو ته په امید ده، خو وایي چې د سولې د خبرو د لومړي پړاو وګدېدو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوي ترمنځ د سولې خبرو مثبتو پایلو ته نهیلی زیاته کړی ده. هغه وویل کده خبرې یوې پایلې ته هم ورسیږي، بیا هم دا ویره موجوده ده چې د طالبانو د بیا راتګ سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول شي.
له ښځو سره یوه ویره پیدا شوې او هغه دا چې که دوی راسي ښځو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي. دوی پخوا هم همداسې وو او ښځې یې نه پرېښودلې تر څو له محرم پرته له کوره د باندې ووزي. ویرسته او دا ځکه چې موږ له دې پخوا هم دا خراب کار تجربه
کړی. تر دې دمخه طالبانو ویلي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه خوندي وي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د شمازون د صنایعو او سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د ټول شمال په سطحه 250 کزه د سوداګرۍ په برخه کې فعال دي. هغه ویلي چې دغه فعالیت لا بهر څخه پر وارداتي توکو ولاړ دی او دغه چاره اوس مهال د نامنې لامل له خند سره مخ شوی. د هغه په خبره چې طالبانو د حملو په زیاتوالي سره په شمالي ولایتونو کې د سوداګریزو توکو لیکت را لیکت کم کړي او همداراس سوداګر په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پنګاونې تزړه نه کوي. قاسمی زیاته کړه
وسلوالو مخالفینو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې باید وایم چې په لوی ولارو کې دوی پر هغو اموالو چې انتقالیږي سوداګرو ته د اسلامي امارت په نامه رسمي پارچه ورکوي.
د بلخ پولیس هم تایید کړی چې طالبان پر لوی لارو د سوداګری توکو د لیګ لګاړو باج اخلي. خو بیا د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګری د شرعي احکامو لمخې پر سوداګری توکو مالیه وسه کوي. په مزار شریف کې د خوراکي توکو تولید کوونکي هم د نامنه او په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بی پایلو هڅو پاړه اندېښمن دي او وایي چې یاد بهیر د دوی کاروبار ته صدمه رسولي. پرستو بابور په مزار شریف ښار کې د کیک او ګلچې د تولید کارخونه لري او وایي چې د نامنې په خاطر نه د توانیدلې چې ولسوالیو کې خپل مشتریانو ته توکي ورسوي. پرستو وایي چې په تمه ده تر څو د قطر په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي او هیله لري چې د اوربند په ترسره کېدو سره د نورو اداري او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ښځو سوداګریز فعالیت هم وده وکړي. د قطر په دوحه کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه دوه میاشتې کېږي، خو تر اوسه دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي چې د خپلو خبرو د دوام لپاره پر یوه ګډه تګلاره سره موافق شي. په ورته وخت کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم وسلوال تاوتریخوالی زیات شوی چې اکثرا طالبان پرې ګرم بلل کیږي. مجیب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورځو د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونوای د اسلام قلعه بندر دوهمه دروازه د سوداګریز مالونو د لیک درا لیک لپاره پرانستل شو. د دې خونویان بک ازادي راډیو ته وویل دا دروازه د سوداګری خونی د پرله پسې هڅو د لویدیځې حوزې د سوداګرو په غوښتنه او د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په مستقیمه سپارښتنه د سې شنبې په ورځ پرانستل شوه. د ښاغلي بابک په خبره د دې دروازې له پرانستو سره به زرګونه سوداګریزو مالونو موټرونه تګ راتګ وکړي او د افغان سوداګرو د سوداګریزو اړیکو د پرمختګ لامل بشي. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال به بادغیس ولایت کې 1506 سکتار ځمکې باندې د پستې باغونه جوړ شي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا باغونه به آب کمری او مقر ولسوالیو کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د دې باغونو 160 هکتاره به د زراعت ریاست او 406 هکتاره به د کرنې وزارت د مالدارۍ او باغدارۍ د ملي پروژې له لارې جوړ او ځینې به یې بیا ورغول شي. د نوموړي په خبره د دې باغونو جوړول به د بڼوالو د اقتصادي پرمختګ او د پستې حاصلاتو د زیاتېدو لامل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ دوه نوي پوله، یو یورو نه هتیا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ نه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایرانۍ تومان 3 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 415 اتیا افغانۍ.
دیوان نادر و چې تاسو ته د ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم راځو نړیواله موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د بستر کېدو شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. په وروستیو اونیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس مثبت پیښې هم خورا زیاتې شوې دي. یوازې پرون سه شنبه نږدې 12,000 کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته وو بسترې شوي، چې دا په اپریل او جولای میاشتو کې د دې ناروغۍ له اوج وروسته لوړ شمیر ګڼل کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
یوازې د سه شنبه په ورځ نږدې 12,000 کسان چې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته وو د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو روغتونونو کې بستر سول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د څارنې یوې ادارې په خپل بلاګ کې لیکلي د بستر سویو لوړ شمیر شي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو بد پړاو ته ننوتلی یو. د بستر سویو تازه شمیر په تیرو دوو اونیو کې په 340 زیاتوالی شوی، چې ورسره په تیرو وو ورځو کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر هم 1,00,000 ته زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوازې د نومبر میاشتې له لومړیو تر 1,000,000 ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي، او په دې موده کې په ورځني ډول د مړو شمیر هم تر 0 زیات شوی دی. خو د درملنې ښه کېدو د مړو شمیر راکم کړی، حال دا چې په پسرلي کې په کورونا وایروس د مړو شمیر تر دې زیات و. د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل که دغه هیواد د عامې روغتیا په برخه کې خپل اقدامات زیات نه کړي، کورونا وبا به نور هم بد حالت راولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ټول ایالتي او محلي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او یا هم ګڼو چارواکو د نویو محدودیتونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي، چې شمیر یې تر 10,000,000 او 2,00,000 اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 2,40,000 ته نږدې سوی دی. په وروستیو میاشتو کې دغه وایروس د امریکا په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ په خپرېدو دی، حال دا چې د پسرلي او دوبي پر مهال په ښارونو کې د وایروس خپرېدل زیات و. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر تر 1,500,000,000 او 4,00,000 او د مړو شمیر تر 1,000,000 او 2,00,000 او 10,000 زیات شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصره او مقاله چاپ کړي په مکرۍ ډیوی نادرت.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې د افغان سولې فرصتونو، د جګړې لیکو ته د طالبانو خوشی شوی زندانیانو بیرته ګرځیدل او د سینما پارک نړولو په اړه تبصره او لیکنې کړې دي. هشت صوب ورځپاڼې سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت له امریکا او عام افغانان باید له افغان حکومت څخه وپوښتي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو ضمانت څه و. د سرمقالې لیکوال دا پوښتنه په داسې حال کې مطرح کړې چې افغان حکومت په وار وار ویلي چې خوشی شوي طالب زندانیان بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي او عملاً افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. لیکوال زیاته کړې ده چې امریکا له طالبانو سره پر شوي هوکړې ټینګار وکړ او پر افغان حکومت یې فشار راوړ تر څو د طالبانو څه د پاسه 15,000 زندانیان خوشي کړي. نو اوس امریکا، افغان دولت او افغان حکومت عامو خلکو ته باید ځواب ووایي. په سرمقالې کې ټینګار شوی، افغان دولت باید نه یوازې د جګړې میدانونو ته د خوشی شوي طالب زندانیانو خبر او شمیرې ورکړي، باید په دې برخه کې خپل ښکاره دریز وړاندې کړي تر څو طالبان په خپلو ژمنو ولاړ واوسي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو د هوکړې وروسته افغان حکومت د طالبانو څه د پاسه 15,000 زندانیان د بین الافغاني خبرو د پای لپاره په مشروع ډول خوشي کړل. د افغان حکومت له لوري هغه مهال وویل شول چې د طالب زندانیانو خوشي کېدل به په اوربند تمامیږي او یاد زندانیان به د جګړې لیکو ته نه ګرځي. هغه څه چې اوس یې د طالبانو له لوري د نقص ادا کوي. اوس د افغان حکومت تازه راپورونه ښیي چې له دې ډلې زندانیانو 1500 جګړې ته ګرځېدلي چې ډیری یې په روانو جګړو کې وژل شوي هم دي. د هېواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، د سولې لپاره ترلاسه شوي فرصت نه باید ګټه پورته شي. په سرمقالې کې راغلی ده چې د امریکا تازه ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن ویلي چې له نړۍ سره به خپلې اړیکې بیرته ورغوي، نو افغان حکومت هم ترې غوښتي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړه لغوه کړای شي. لیکوال په سرمقالې کې له امریکا څخه د افغان حکومت د دې غوښتنې لامل د امریکې او افغان حکومتونو ترمنځ شته دفاعي، امنیتي او ستراتیژیک تړونونه یاد کړي دي. د لیکوال په باور طالبانو تر اوسه د سولې خبرو په برخه کې خپل هیڅ کوم ژمنه نه ده عمل کړې. پر همدې بنسټ د افغانانو ترڅنګ نړیوال هم نه غواړي چې له جمهوریت څخه پرته بل کوم نظام پر افغانانو حکومت وکړي. نو طالبانو ته پکار ده چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره لومړی په اوربان او وروسته په پاتې مواردو هوکړې ته ورسیږي. د دنیا ورځپاڼې سرمقالې کې بیا د پارک سینما په ورانولو او پر لاملونو یې بحث شوی دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي ده چې د پارک سینما د فرهنګیانو، سینماګرانو او عامو خلکو د غوښتنو خلاف ړنګه شوه. نو ښکاري چې یاده ودانۍ د مافیایي تحرکاتو ښکار شوي او دا چې ځمکه یې په تجارتي سیمه کې ده ښایي پر سر یې معامله وشي. د لیکوال په باور که دلته مافیایي لوبه نه وه، نو لږ تر لږه د دې سینما ورانول به یو څه ځنډول شوي وو تر څو د افغان فلم ریاست، هنرمندانو او تاریخ پوهانو ترمنځ یو څه بحث شوی وای. په سرمقالې کې ټینګار شوی که د افغان حکومت له لوري د داسې خودسریو مخه ونه نیول شي، نو ممکن په راتلونکو کې هم داسې تاریخي ودانۍ ونړول شي او د ځمکې پر سر یې معاملې ترسره شي.
په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د هم په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو په شان د ژمنیو توکو او نقدو پیسو مرستې وشي. دوی وایي پکتیکا سوړ ژمی لري او که مرستې ورسره ونشي نو سختو ستونزو سره به مخامخ شي. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپورته.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری یا یونیسیار او نړیوال خوراکي پروګرام غواړي چې دوی سره د نقدي او د ژمنیو توکو مرستې وکړي. دوی وایي په خوست کې وزیرستانیو کډوالو هرې کورنۍ ته 15,500 افغانیو نقدي مرسته روانه ده، خو په پکتیکا کې تر اوسه میشتو کډوالو ته دا ډول مرسته نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستاني کډوال رمضان آزادی رادیو ته وویل چې دوی هم کوند یو یتیمان لري، خو د گزارې هیڅ امکانات ورسره نشته.
کسا کوند لارن دا سوړه غربت برته دی د واړی کلمه شمون هیڅ وسایل نمیش نشته. سره په دن ویش داسې چې نه پټای لري، نه غار لري، نه بل کاروبار لري، نه کوټه د میشت تل یار طریقه شته. مردا مهرباني د میشتره وشي چې میشتره د زمي مرسته دا وشي د نړی مرسته در غاڼه کو
د زید الله پونم په برمل کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال هم وای
مونږ د اسه ماجریو د کسرنګ چې په خیس کې زمونږ ماجری دي هیته د یونیسار طرفه 15,500 افغانۍ ملاو شولې مونږ د غوښتنه ده د یونیسار نه چې مونږ د برمل ماجر ته 15,500 افغانۍ منزور شي
د سید حیدر خان په نوم وزیرستانی کډوال وای لدو کلونو راهیسې دوی سره نقدیم راستي بندي شوی او سکه کال خو هغه د خوراکي توکم راسته هم بیخي کم شوې ده
پښ کولاشي چې موږ افغانستان کې اوسېږي او دوا کولاشي چې نقدیم راسته چې کیما وابانس ولا او خوراکي راسته چې کیما ارتيغه دا سوچ لکه په درس تلور نشته کې یو روس بیا ورکا شي و اس مکمل دال غړی چې وی اغه اپس ختم کړو نو کثرنګ نر کیما بهار نشي کیم شاید مش پسارم نر دریمی مش دا غوړی د افغانستان حکومت نشي مش د خپل خاک ورسی
په خوښ کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین مانی چې په دې ولایت کې د وزره کورنۍ څخه 1223 کورنۍ سره د 15,500 افغانۍ معادل مرستې کیږي د خوښ کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم ول د دې کورنۍ کیفیت دادې چې سرپرستان نه لري یا ایله اطلس نو څخه کم عمره کسان سرپرستی کوي او یا هم مایوبین دي چې هغوی ګټه وټه نشي کولای بلدوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فزریار وایي دوی سره د کډوالو لپاره د نقدي مرستو مسله نه ده شریکه شوې خو مؤسسات ورسره ژمنه کړې چې کډوالو ته به ژمنه مرستې ورکوي
د اطمینان راکړل چې دوی سره به زمستاني کومکونه حتما ترسره کیږي موږ تقریبا تر دې وخت پورې مسلسل خوراکي توکي دوی ته توزیع شوي دي
په 2014 زیږیدي سکال کې په وزیرستان کې د پاکستان پوز د ضربي عذاب عملیاتو له پیلي دو وروسته د خیبر پختونخوا په خوا کې زرګونه وزیرستاني کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم را کډه شوې پکتیکا د افغانستان له سړو ولایتونو دی په دې ولایت کې یو څه مخکې ژمی پیلېږي ډېرې واورې وري او هوا هم پکې د خوست او نورو ګرمو ولایتونو په پرتله په سړ تودېږي
هر چهارشنبه ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو
اوریدونکو نن له دو تر درې بجو مایکروفون ستاسو خبرونه د کوربې زیمه او موضوع هم د سولې او پراختیا لپاره د ساينس نړیواله ورځ دغه نړیواله ورځ پرون و پدې خبرې کوي چې په افغانستان کې څومره د امکانات شته چې د سولې د راوستلو لپاره له پراختیا او د غراس له ساينس او علم نه استفاده وشي افغانستان څومره کولای شي د گاونډیو او د سیمه هیوادونو نه په دې برخه کې ځینی زده کړې وکړي او وکول شي په خپل ټولنه کې امن او سوکالی راولي په دې لاره چې د خبرونه را سره واوري او د خبرونه پر مهال زنګ را وهي او خپل نظرونه را سره په دې اړه شریک کړي
ستاسو لا پیغامونو
جبار کونړی خبر کوم دا برهنا تذکری چې کی میری دا په جلال آباد کې ورکول کیږي باید دا کونړ ولایت ته راشي دا مشکل زموږ حل شي د کونړیانو والسلام با احترام
زه د لوګر ولایت د اغریول سوالي نظر سره په تماس کې موږ له دولت څخه دا خوښ لرو چې زمونږ اشتیاق د اغریول سوالي ول سوال کومندان او د نورو چارواکو ته ونسپاري ځکه چې موږ ته تر اوسه پورې هیڅ هم نه وی رسیدلی زمونږ ملکان سپینګيري او د ول سوالي چارواکي ټول د مخې غلدي او باید زمونږ د کوم اشتیاق چې زمونږ ته دولت یو استازي راوړيږي او حیات راوړيږي په دې معنا نه ده چې بس موږ د شواري غریب خلک دي او تم مواد وړي غل او رسته ده تاسو نه کوو دا کوم استیکاک چې موږ راشي کنه دا موږ نه پوښتنه کې اتیا پیسه چې دا کنه دا چارواکي خوري او موږ ته پوره حق نه راکړي د دولت څخه دا خوښ لري چې دا زموږ استیکاک موږ ته په خپل وسپاري او یا یو حیحات ور سره ودی چې تر څو په بشپړ ډول او په درست ډول ترتیب کی او توجیه او سلام له آزادۍ راډیو کارکونکو نه ډیره مننه
ملت حسین زابل ولایت شاجیل ولسوالی مالک نیولې ده دا پیغام دا ورونه چې زموږ سړک کنده کپر د شل کال یو اصل نه جوړی دی لاول لا سم نه جوړ شوی دا موږ نه قرباني چې موږ راځو ټول منفور چاروا کور وسی او دا نه راته جوړه کی ټول زنه تکرنی روح زنه موټر چې په یوه لایې کې ځای
د دروازګان ولا جراوي پولیسوالي ته دا پیغام تاسو ته ورځم موږ دروازګان ولا جراوي پولیسوالي ته موږ ترینه موږ د پښتونه د سرویس کې چې موږ کوم ځای ته نه راغلي دا غواړم چې په مخ سره چې د ټولو کې موږ نو څوره څو سره یو تاسو د پښتونځي او د پیریږي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو تاسو کولی شئ د افغان بسیم 1913 شمیرې ته اس ام اس نه هم راولېږئ موږ به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته خبرو کړو اوس هم له دې سره ورسېدو د خبرونې دویمه نیمایي ته په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې په موکړې لاندو خبرونو ته احمد شیبری وړاندې کوي
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وای چې په راتلونکو پسرلی کې به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک په هلیکوپټر لیدل چې پکې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د افغانستان جمهور رئیس وای د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ چمتواله شولې چې د هرات ولایت پنځه مناره چې د نړۍ دوله ګواډ سره مخامخ دي بیا ورخوي د روسي سولاسات ځواکونه د ارمنستان او آذربایجان د ویني میاشتې جګړې د پایتر سولو په هدف د شوي هو کله مخې په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شوې دي په لومړي جوپه کې 200 روسي سولاسات ځواکونه پرون د سیمته ورسېدل او د امریکا په متحده ایالاتونو کې سربېره پر دې چې په کورونا وایروس سخت خلکو شمیر پرون له 100 میلیونه واوښت په یو ورځ تر ټولو زیات ناروغان پکې بستر شول د امریکا د جان هاپکنز په انتون د شمیرو لمخي په ټوله امریکا کې نږدې 2.5 تنه پروختونونو کې بستر شوی چې دا په یو ورځ د بسترین ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر دی
له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل رانغاړو ورځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نووري دونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني زاد الله فيه همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کیم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خلمړې بل مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 3500 کیلوګرام نشي موادو د قاچاق مخاوني ولا پولیسو د کشم ولسوالۍ په ماده با سیمه کې 10 کیلوګرام هیروین هغه محل ونی ولچی په یو موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې وچی د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سنولا روحانی آزادې رړیتو ویل د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلوونکو په ګډون د کسان هم نیول شوی دی په بلخ او کندوز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشي مواد او شراب ونیول شول په لومړی پیخه کې د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول چی په یو موټر کې پټ ایښودل شوی وو د کندوز ولایت د امنیت قمندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي رړیتو ویل پولیسو په یو بل پیخه کې د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د کندوز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټر شراب ونیول شي د استوګنې په یو کور کې پټ خودل شي وو د عدلی او قضایي مرکز محکمو د څه د پاسه څلویښت قاچاق کوونکي او نشي موادو خرڅونکي په جزا باندې محکوم کړي دي له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د شپږ ویش قضیو په اړه صادر کړی د نشي موادو شپږ څلوي قاچاق کوونکي له لاسو کالو څخه نیولي بیا تر دیر شو کالو پورې په بند محکوم کړي دي د دې مرکز ویان خالد موهید ازادي رړیتو ویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کیږي
په تیرې یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 13 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کیږي
تر غازو تحقیقات ارسال کړه
دا یادونه ورته چې لرنینګ بول شوګیو کسانو څخه دری او تنوي غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لاره هینتا هیروین قاچاق کړي او د نوې روسي پیخه دا چې په پنځیر ولایت کې د 3500 کیلوګرام نشي موادو د قاچاق مخاوني ول شو د پنچیر د والی ویان محمد منصور اونابی آزادې رادیو ویل لنشی ماده سره د مبارزي پولیسو په لمړی پیخه کې په حصي اول ولسوالۍ کې سلويخت کیلوګرام چارس پونی ولچی په یو موټر کې پټي خودل شوی او د ولایت څخه د باندې قاچاق کیدل. په دوهمه پیخه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاق په توغړ دوه تنه هم نیول شوی دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو له لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در رسه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
پیوبر راپور که با ده همو آورو چی مجید پخوان شکه وله خو اوس کار کوی او بیرته یادی جون پیل کریدی.
مجید دوری ویشی صفاکاری کوی او د اشپزی پر محل لما سره هم رسته کوی.
د هیروینو له متاجرو سره د لومړنیو مرستو په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم متاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرج کړل.
بټوه مې دومره ډکاوه چې دا نکت کېده. اخر یو ورځ دا سره لا اغه تشه بټوه ساکی تماوي وړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره یې خیریت خوبه وي مو د څه ور خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د غونډې هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه شوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاق مخه ونیسي او دغه ډول د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان او گاونډو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ایز پروګرام غونډې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استازو د ویډیوي کانفرنس لاري ګډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشئی موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د گاونډي هیوادونو لاري افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق بند کړي ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا گاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید گاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له گاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو راوړل بند او دغه ډول ګوندویو هیوادونو ته هم د نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولشي.
ورود مواد کیمیاوي را به داخله افغانستان او خروج مواد مخدر به کشور همسایه جلوګیری کرده بتونیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خي چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دروان میلادي کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغو سیمو ته قاچاق کېدل چې نشئی مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمه هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. د زیاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشه یي موادو کاچاکو د نشه یي موادو تولید هم ډیر کړی دی.
د سیمې موادونه باید له افغانستان سره کشفی استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند سي چې تاریخ په هیروین اړوي. کله چې له دې وادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي دا معنی لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د کاچاکو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران لاري اروپאי بازارونو ته کاچاکیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشي پرې شي او بیرته د ژوند ته راګرځېدلی دی. مجد شل کلنی نشي ورسه جوړ سوی او وسط مسلکی زړکو په یو مرکز کې لنور او رغوسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجد ژوند په اړه راپور چمت کړی چې پښتو ژباړې همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورځ په لار او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول بیا به دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې ورسته د خیراتلونکو په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی زنگرتیا ویلری دی اوس لتیاروز خراواتلی او په تازه هیلوی جوان پیل کرده دی. دی اوس دی ونوی کسب خوان دی. دی کولی شی چه لده مسلک چخه پا گتی خیستلو سرا پا بازار که کار وکری او خا گتی ولری.
بیایدوتی دا بازار میتون استفاده کن.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دې کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
کار بسیار دقیق است.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پریښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
فعلاً کار میکنه.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشه پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
د نورو اوریدونکو همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوروه.
نشه یي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی د ستراتیژي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
وسله موتاجونو سره د لمړنۍ عمرسته موضوع ترازو. طبي ډاکټرانو وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال موتاد وژني. دا چې د موتاجونو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروین موتاد په خطرناک حالت کې دي. مخکې تر دې چې نارو ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو د موتاد ټولو خطرناک حالت کوم دی.
د ټولو خطرناک حالت او وردوز یا د حد نه زیات مواد کارول دي. مواد زیات مصرفيږي او بلاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځ راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیات مواد نه استفاده وکي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او مواد څخه لکه افین، هیروین، چارس د مواد نه استفاده وکي او دا مواد وجود داخليږي بلاخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول،
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسي مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسټ مون کولای شو چې پوسو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک څنګه پوښتنه شیدای په خطرناک حالت کې؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري، نه کنټرول دین کې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شوندو او نوکانو شینواله یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، کچیر په یو شخص کې ذکر شوی نخې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوښي چې ناروغ یا معتاد په خطرناک کو حالت کې قرار لري.
دا چې موتاد نشکیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمر کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمینوي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط به دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس زیات نشه یي مواد او عمله لبد حالت سره مخ شوی، د مخکل دی چې ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرسته ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هر تیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپله باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیره خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات وي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پودر سره نوري نشې هم کوي، دا د لمړنوي مرستو بهیر څومره ټکنی کوي؟
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي، دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچیر یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي، نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچیر تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو، نو طبعا تداوی هم له مشکلات سره مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او شپږ دوه سوه شپږ نیوي مزنه سپو خبريږي، او وسته خاطرې واردی. نوښکرن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په ونا دولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمنده ورسه د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه د شیشې پر نشو ولګول، خو ورسته دې ته اړ سو چې د خپلې میرمنې سره زار هم خرج کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتاسو او ورسه د نشو عمل له څه ډول سونو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما ملګری د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول، نو زغه سره کې نستم یو پیره دو پیره نسوار ما وا چول، خدای غینه بعد تر سیګریټ مې اوس کړ، د سیګریټ نه بعد په 400 باندې مبتلا شوم. ډیره وجيبه او غریبه دنیا ته لاړم. د فامیل نه د مور نه د پلار نه د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کې د مور راته دشمن ښکاره کې د چې چرس به مې ونسکل کار به راته راته لس کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو نو د پانتون اول کال ډیر ښه تیر شو، خو په دویم کال کې زه د هغه ناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا درې څلور کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد دغې نه دلته وظیفه مې واخیسته د جناب کنس پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامینه تر پارټیز په نوم باندې نومیږي. هغو د وزارت ستامینه سره قراردادونه کوي چې په د افغانستان کې څومره کلینیکونه شفاخانې دي فیسیلیټیز دي دغه ارزیابي کوي. نو درې څلور ولایت د افغانستان هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان دا ولایتونه ما ته راکړه زه سوپروایزر شوم. خو دغه وظیفه مې اجرا کړه. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و، دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځې یو سل لس ډالر به ما ته راکول. دا پیسې ما سره پنځه لکه شپږ لکه اوه لکه روپۍ ډالر افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاق ونیو. یو درې څلور په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان هغه د میزان سره پوتا کې کینول دو مصارف ها ها خو دې کې زمونږ یو ملګری و. نو دغه هلک به دا پوډر سکله. نو ما ته ویل چې ته واخله یو دم د دې نو وه، د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هغه لوګی ما کش کړ، ما سره تقریبا درې نیم څلور زره ډالرو او همدارنګه یو نیم لک یو لک شپېته زرو پورې افغانۍ وې را سره. بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کت کېده. اخر یو ورځ داسې راله پیسې میسی خور څه لاړه، هغه تشه بټوه ساکي ته ما ویوړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته دغه مواد راکوي. مطلب د حد نه زیات مې ژړلې دي چې خدایه پاک دا د کم حالت نه کم حالت ته په خپل ما ځان راورسو. دا ولې ان تر دې پورې چې د خپل هغه کور ودانی سره مې راوړي دي شپږ تولې و تولې، هغه مې ټول خرڅ کړي په دې نشه باندې مې ورکړي دي. نشئی سړی، پوډری سړی، شیشئی سړی هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي. خدای دې کچې دغلته د پلار جنازه دې پرتای او په تا باندې خماری رااله، هغه د پلار جنازه به ته پریدي خو دغه پوډرو ته به ځان رسای.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې څلور زره قسمه ماده تر اوسه شناسایي شوې ده چې په هغه کې اتیا قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې پنځو څلوېښت رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د پنځلس او شلو سګرټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله کور ته راځي، خو ډیر وار خطاوي او چیرای هم غمجن ښکاری. میرمنې ته وایي چې په سر می درد دی، لښ چای را دم کړه. میرمنې ورته وایي چې خامخا کومه بده پیښه سوي ده، خو ته زما څخه پټوي. دا چې عبد الله ولې وار خطا دی او ورسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
و سړی خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم. خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې؟
ته وا بله به څه خبره وي. ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دي؟
بیرته پوډرې شوی دی.
و سړی خوله دې په خیر خلاصه وه. کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډرې سوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډیر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډیره وخت لري دا خبره پټوله. خو کله چې د نشې بدبوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو، بیا نو تا هم منله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ. څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرټ نه څکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم. پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. کستا خبر می منل وای تا خو بتل راته ویل چې هلک جوړ دی
زه خو ډاکټر خطا استلم ویل الګ جوړ شوی دی
زه هم دې خبره حیران کړم چې مونږ خو علاج وکړ ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوزي نور جوړ دی لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی
خدای دې دې ډاکټرانو کور خراب کړی دی ولې نه حق خلک خطا باسي
زه هم ډاکټرانو خطا استلم سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم
کستا اجازه وي زه بم درسره ولاړسم
سمه ده دواړه به ورشو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دې خیر کی داسې خفه معلومی گئی خیریت دی
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را تپقاری
ڈاکٹر صاحب تا خو چې زوی دې جوړ شو پودر یې پلی شو دل کور ته بوزي
تا خو مونږ خطا ایستلو تا ول جوړ شو کور ته بوزي
ما خو نور خبر هم درته کړی وی اغه مو یاد دی
په هغه ورځ چې تا ول زوی د جوړ شو مونږ په خوشاله یخته شولو ستا خبره مې نه دی یا ډاکټر صاحب چې څه دی راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپل خبره کوي باید د بل خبره هم واوري ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
ښه خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وایه
ما درته ویلی وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو
استغفرالله ما کله وویل چې هلک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بسترې کېدو ته ضرورت نه لري کور ته یې بوزئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي
ډاکټر صاحب څه ووایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو رښتیا هم موږ به دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو ویل چې نور جوړ شوم
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم دوه مخیې تا موږ ته دروغ وویل
خیر دی هلک ناروغ دی له ده څخه ګیله نه ده پکار تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست د موبایل شمیره مې هم درکړې وه تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب
حاجي کاکا چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای خو اوس یو چاره راوشه
خیر دی اوس هم ناوخته نه دی که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بسترې کړو
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم زه غواړم چې علاج مې وشي
سمه ده بېرته به دې بسترې کړو خو ګوره بیا به بې غوري نه کوي
زمه ده ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی او جی صاحب تاسو به هم بې پروايي نه کوي
سمه ده ډاکټر صاحب
سمه ده ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه څه چې ته وایې هماغه څه کوو
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونه پورې مو پر لې مهربان خدای سپارو د خدای په امان